آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت را نږدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به لمنځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جمعتونو کې ماشومان ته ورکول کیږي. ځین اوریدونکو اندېښنه خودلې چې په جمعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تراو درته یو ځانګړې مرکه هم لرو خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی هغه اوس هم عملي کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال موږ تاسو ته درکوو، په قصابه کې موږ د شرسازۍ نه کور اخیستی وو، کور یې موږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی. مکتوبونه یې موږ سره شته او د اوبو پیسې زموږ نه 1495 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به موږ ته راکوي. اوس د حلال څنګه شو، د حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دي چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي، هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې خصوصا وچو صحرائی ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع لمځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 15 متر زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کار مثال در سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولی کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دې باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولی کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونو ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې ته زما مسج وګنسي د وبو پسپما کې بزګران بيخي زیات وبو مصرفي یعنی وس کوم سیستم پنانوي سیستم باندې بزګران وبو مصرفي د یو جریب د پاره چې کوم وبو مصرفي هغه کدرته وایم د لسو جریبو د پاره کفایت کوي کوم په معقول او اسري ډول باندې وکړول.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالحدیم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریبه په وکړي، هر حاجت پرې پوره پوره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول قدرمنو اورېدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولی. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شوه شوي دي. نو د دې راکښل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یو د بندو ځایونه او زیربناوې ستا په دغه ولسوالۍ کې، بېلګه د هلمند د نوزاد د فرهاد بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبي کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډېر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تېر کال په پرتله سږ کال مفت دي، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسېدو دي تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغه ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ په دغه برابر چې دغه ټوله ډلې په دا ځمکه کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کور مو په 8000 اخیستې دي. تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ ژختر یو چا ورسوئ او دغه ته اولاد د صادرولو دغه پیاز ته برابر کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي، په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په شکه صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. ښه بېلګه، نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې سپه دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپیرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي، که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلق به نور هم تشویق سي او د تاریخ او د کرولو سبا لاس پخی پر ځای به د حلال او پاکشتونه وکړي جابل کالدار سمج ډیر پازاب او خلک عدالت ډیر تاوانی کړی دی هله دغه د مخنیوي د پر لکه څنګه چې جمنې کړی خو په عمل کې هغه جمنې واځ جمنې پاتې سوی دی سرک د افغاني نه دی لګیدل بدل ته افغاني مروج سی او د کالدار او چلاو مخنیوي وسی.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ابن هلم نوزاد سره نوزاد ولسوالی انار چې و د جهانی شهرت لري هم دنیاوال په دې خبره چې نوزادی انار شانه نو د دیو باغونو د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزی ساحې ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلی بادان کې داخل په باغونه شته نو د مرکزی ساحې او د غدرې ساحې چې ما یې دې کړې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خود خلکو سره په نیم حال سپله نو د اوبو کمبوت یې موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د ده خلکو سره امداد وکړي خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړه سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړې دي او اوس چې دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي دا درې نقطې یقینم په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار او دا چې داسې یو جهاني سوی باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل دلته دې ځای سوی وړو کابل ته کابل ته دا وازه و چې د روس ته واستول روسیې ته ولاړه نو جهان ته دا انار ځي نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي باغونه مو راته پیپونو کې وبل رسپلې وچیږي د کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي په یو او بل پلمې دروازه د اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوي چې باید نور هوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونساسي خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا د مجوش میر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کی او پاکستان ته وړي په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي د پاکستان دروازه تړل کیږي او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي نو بیا پاکستان دروازه نه تړي او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا د شتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دي خلاصي ډیر نه دی په یسته مکان یسته چې ډیر پیدا شي دا د زراعت لپاره او د اصلات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي د جې باید موږ څنګه علاج وکړو د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخان مخنیوي وکړو د ملخانو ورکه کورور.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو کې دغه نشر کې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي که دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه سي تماس ورسره ونیسئ تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دا کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسیدلی دي لکه ترشاک بانجان بینډۍ کودو پیاز هم نږدې دي تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاسته راشي غنم مو دغسې نو دغه د همسایه هیوادونو څخه دغه شیان راځي یا زموږ ملک ته د همسایه هیواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بېنډۍ رایي پر موږ پر خلکو موږ پر ولس یې خرڅوي دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بلخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بېنډۍ او دغه شیان که راځي ترشک وزه خبر یم چې راځي خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخته چې زموږ پیاز ورسېږي زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبه شي دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمند شي
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم یو د پولیو واکسین دی د پولیو واکسین مخې چې کور په کور و زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروې کړې وه پنځه اتیا فیصده کوچنیان به هلنه واکسینېدل نو و چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به پنځلس نور هم راکم کړو دا به اویا فیصده ته راشي د پنځه شپېته تر اویا فیصده پورې نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو څه زموږ دا پوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه په هوایي لا ورکړي ولې مسجد کې غږ کېږي څوک نه لري خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي خو اکثر ورولي نه زنانه ورتلی نه شي په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي دا موږ عملا زوینه مو ورته ناره وکړي څوک ورغلي یا نه ځي دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې شوله چې موږ خپل کوره سره لمونځ کوو ډېر بابړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري او بعضې په دمانو کې پراته دي او بعضی دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي هلته ماشومان ورولي دونه څوک نه لري د کوره سره نو ښه به دا چې کور په کور وي او ګڼ میشتې سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستي چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي هغو عامه په هغوی هم ښځو ته ورکولی شي او بل موضوع د یونیسف د سنفیانو یونیسف سنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوئ په ښه کې یو نظافت یې زده کوئ یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی پلار خو یې د په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي دا د دوی دپاره یو غذا وه بل د دغه کوڅو څه ساره کوڅې ګرده د امبارو د ایرو ډکې کوڅې د دغه کوڅو د ساعت تېرولو څه په ایرو امبارو کې د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی دوی خپله په یو نظافت باندې پوهېدل آینده په دغه سنفو کې خو تونه کړي یا ډاکتران سي وي انجینران سي وي صرف د دوی او کومکا یا ولیا ورسره کېدل چې د دوی عامه پهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه پړوند باندې نو د دې بندیش زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي د هغو سره به دا یو جفایي
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه به برخې کیږي د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځوړلو عملیاتي مرکز خبرداري ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکو کې زیات شي هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمې بللې دي د غیدل په دوه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅه وکړي د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز لمشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي امارات د سیتمې وزارت افلی کوي بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي دا یو نه دی چې په کې یونیسف ته تاسو د هغه سره معلومات کولای شئ یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده په دې کې د بی ام جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نورې ادارې شاملې دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجو نه باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کس ولیږئ، هلته دغه نمایندګان راغوړئ چې اچون کې ادمو هغه نه دي چې دوی موږ سره یو ټیم کې موږ سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په ان ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا تمین وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده، هغه میل نیوټریشن دی. هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي، کله ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پاتې شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ او صحه یا د صفاو بو نشتوالی دی. نو که چیرې صفاو بو موجود نه وي، خصوصا بټي کوټي ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عملا زه هلته لاړم، هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي، نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو پورې کېږي، دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو. سوپر چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نشي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونه تر سره کوو، نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تیرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو هم د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوي په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې موږ محیطي سیمپل ورکړی وای، نو اوس 100% موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کېده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پېښې مثبت شوی دی، دا ماشومان پل شوی نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا نوستا یما دشنو
ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو بار ته روغ جوړ یاست. د ازادي ملما په بل پروګرام کې ز فريده سيال ستاسو قربانې. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له اوداسي ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمې سیمې اوسیدونکي دی او نمرنې زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو لری منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلې خامخا بیل شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډه ورته وای یا سلاکوټ ورته وای په څو دورو کې دا سلاکوټ د دغه تپی د کلوکشتې تپی په لمن کې د هغه د منکورو او د هغه د بنیا کې پیدا شوې لمنه یې ځکه په کارتې پروان کې بیا په کارتې ناو کې د تکنیک کې بیا وروسته لیسه مې یو لیسه ورچ په خو د جاب کې سه ورته ویلې لیسه نه جاب دا د تور کوټه نه وروسته هغه د انقلاب لیسه په نوم ونامه ده او البته مې خپل لیسه ختمه
لګي اوس ما کلیوالم راوت لزک مام ټولو مر کارته نو کتر کړه دا بیا مر کینه بس جنبا صاحب د خنزي د نمړنې ورځ په اړه ته وایست کساسي په یاد وی یا د غي ورځ نه کوم خاطره لري ځکه د خنزي نمړې ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هیریږي تاسو د نمړنې ورځ نه څه خاطره په یاد د چا خنزي ته وړي وي درسونه کې څنګه وي په اول وختونه کې
بالکل میں تو یاد کرتے پاؤں کے البتہ شیوان خونو مختلف حالات دری ہے جیسے نظم دے رہا نیک اول اوراز قبل امی سرا میں تجاری سرا مکتب تھا لال یعنی اغیز مکتب تھا یورم اور یادی جی نے چیز منگ مالما حاجرہ جان نمی دا دیرا ډیر خپل انسان او ډیر مهربانه ده نه پوهیږم چې اوس په چیرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي تل کله نور به ژوندی اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ دا جلجان خو ښه روغبال او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دوه جمع دوه څوکېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به ده
متوسطی نچو بیا لیسی ته چلاړی خونځی کې څنګه تکړوي کنه وای که تکړوي کوم مضمون مو خزده کیده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولا ما دغه مکتب نه دی ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسي پاستره تابن چې د اجتماعي مضامین سره نه علاقه دی را جاتو هغه که تاریخ او که جغرافي او نور ورته مسائل نو هغه ته ډیر شوق دی تاسو به باور نه شئ نه هغه وخت چې زه مکتب کې وم کې د شنه ولې چې ته له وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره بیا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې اغه سره مې هم کاري درلوده د دې وخت په نوم چې لیکل کوم مقاله به لیکل دا ما وخت نشم شو خو او بیا هم دا جریده د دیواري باعث شو چې ما یو ورځپاڼه وکړه هفته نامه وه په نوم د طرف شو جوانان اغه سره مې هم کاري کوله د دې غیر مستقیم خبریالو مو کله کله ونیم ځای ورن راپورتاج نه اوس جوړول لیکل مې کولې هم په درس جوړان کې هم په اواز مجله کې عرفان مجله کې دین نور مجله کې هم ما د دې کوچن کوچن داستانونه چاپېدل کم کیانو اني سو بس یو کم کیانو اني سو اړي کې هم ما دې مقالې یا لن داستانونه لیکنې به مې کولی هغه به نشلې دل مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعاتو سره
جنباد صاحب دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسیږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړي کور ته جنګ راوړي یا که هیڅ نوي ګریوان شکېدلې وي راغلې وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځانې کې
دغه چنګیز نو ما واقعیت دا ده چې هغه چا خبر دی کولنګیم نو ما و دې د درسو کې مکتبو کې تابو کې کټاوس ته کوم ما خپلوان باندې ورشي تاسو په تنو کې یو باندې کتابو کې بل غر کوم او نو جنګونه مې اتمن کړی هیڅ شک نشته خو بیا وایم چې د جنګي حالت یا ځوان زنه نوم چې دې زما په کې د جنګو سیګم یا کوش مې کوش دا د وکم کوش د کوم منو وینه ده یو رقم ته په سمو کوم ځان تیر کوم البته هیڅ کله د چا مضمون مې نه شو چې چا باندې کوم نوم یې څه په ولې یا چا د څه تماس خور کړی خو چې دې څه بده یعنی کوش مې کو چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د ګرته راو او مې دنګل کې دې چې دا ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي به راکې وای چې کوش مې کو دا توتوریټی کنځونه چې حالتونه رقم په تفاهم سره گذشت لري دا په دې سره هموارک زه نه پوهیږم چې څنګه په دې کې موافق کوم یا نه کوم خو کوششونه مې کول کوشش مې کول چې ډیرو چې خاص منازیو کې و دا شنو جوړ کې داخله نشه
جنباس صاحب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پانځي ته لاړ شي
ها هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو فنجه کانکور نو زه دغه باندې بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې زه شورې په خاني شورې ته راغلم او د څو میاشتې په کې لوړې زده کړې نه په دې ته کې نو تاسو کې په دې نه اړ کې وکړي او مونږه تقریبا اول څه تاسو چې په ماغه دا ورته راولې شو او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی و نو بیا هغه حکومت ورته سپنچی او چې هغه سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړه را پیل شوې او ما وویل شو چې په وطن کې
جان باس صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې په خاني کسان په ځنګړي ډول هغه چې په پاووس کې و په شوروي کې زده کړې کړې دي خودوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دي کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دي تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه زایو
ولادت نشم یو سپورټر مو کړی دی چې ا دی ورته ځواب نشم ویلی او لارم کې خاطرو ته ا کابل یو څه چې پوښتنه یم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د ساوند د کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم ا لږه دوه پر سب دورانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره چې نظر کې نیول شوی او دا هم دوه نه خلکو د پاره کې دی چې چاغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو کډیر هي توسعه په حالت کې وو افغانستان ته چې ډیر پرمختللی صنعتي توسعه یا څه هیواد چې ولکه لګه په راتلونکو شلو کالو کې ماشي داوود خان او علي احمد خرم دا غوډې اقتصاد او پلان وزیر کابل د پاره د کابل لوی خار د نړۍ لوی پروګرامونه د وګړو شمول د دغه زیر بنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر سره کونه په نظر کې نیول شوی خو متاسفه نشم چې څو د کوټا سره کې شم اړین شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان خو بهر به تشریح شو استاسو پوښتنه ده کابل کلی خار آل فرحات دریا یو سندر بشوائی درختان اکاسی پیردار کابل بود او غایتا دا واقعیت دی چون فرحات دریا اگر چون اگر پا کندوش که دیگه کلی خو بیر کشنوالی که راقل کابل که یعنی کابل کابل شوائی دی دا رفتی هاوی دا میدان هوایی می را شروع فنجانی تل شرعی سیاتامه پوری یا هم دغه چې تر چارې پښتونستانه پورې دغه ټول دواړو خواوې د اکاسیو مزېمې قندریانې غوندې ویلې یو درختې وې ونې او په دې پسرلي کښې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپور و چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخېسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کښې تاسو یو پیرهدار نه درلود همدغه اکاسي ونې دا کابل پیرهدار و رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک و همداسې بیا دا اکاسي په شارینو کښې وي په تیمني کښې وي پهطلا کښې وي په کارتي چار کښې وي همداسې د چیلو خواته کوټې زنګي خواته نه مې یادېږي د کارتیناو شاشهید خواته به څومره وو که به نه وو هلته کېدای شي نورې ونې به وي خو د اکاسي معمولا عمدتا په دغه منطقه کښې چې مې وویلې حتی کرتي پروان کښې کمې دي په کفت الله کښې شارناو کښې ګلونه دشته کښې دغه د میدان جاده کښې تر مرکزه وزیر اکبر خان کښې دي ځای کښې اکاسي ډېرې زیاتې دي
جانباز صاحب ښه ادامه ورکوي
مهرباني مهرباني
جانبا صاحب کله چې دا دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګه شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه م راته ووایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خالیګۍ پوره کوله که نه
د وطن خالیګه خو فریزان هېڅ شی نه شي پوره کولی وطن همدغسې چې نه پوهېږم موږ یې لږ زره داسې پارادوکسي خلک هستو دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کښې په خارج کښې په بهر کښې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي تش دېږي او ته همېشه په دې فکر کښې یې چې د کوم ځای د چا زوی کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کښې نور هم هغه کښې تقویه کېږي او ته همېشه په دې فکر کښې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه وو جدا نه وو ډېره سخته وه خو انتخاب نه وو انتخاب نه وو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته استرالیا ته کاناډا ته امریکا ته لوبرال اروپا ته خو زه یو په یو ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ویلی شم چې زه یوازنی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کښې یا په روسیه کښې وکیل د مدافع شو تقریبا بند دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کښې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو د افغان سفارت کښې په مسکو کښې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي څانګه کښې ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کښې رئیس د ثبت او رسیدګي به داره یا دغسې یو ریاست د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته وم بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم هماغه سفارت کښې مې بیا کار کوو داسې ژوند داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او دې راته دغه زمینه مساعده وله چې ډېر هغه نشم د جلا وطنی نه ډیر رنج ونه وینم گرچه ذهن مې همیشه باندې مصروف و چې وطن به څنګ کېږي وطن ته به څنګ ځو دا هره شیبه کوتاسو ټولو سره ده
جانباز که ساسه شخصی جوان تراشو چورونه یاست اوس مو کورنه چرتا دا و دا چه واده مو کرده دا چه مشمان لره
خراب خب ما مستم یو ایشانه او کرد بند خبالی نخوال لری متاسفانه چه مامور وفاد شما کنه چه و کار عمر دلو دا و دا هغا وقت چه زمد کب دارم حالا تا پتر کچه نو توقف موکو پامده چه مامور دیر خب وفاد شما روز در بیا پلار می بخانه منصبدار غده تار کود و تاثر توافق ندرلوده تسلیم نشو و تاسفانه چه هلو وقت زمامداران و زخوا شهید شو تسلیم نشو و وقت بلا کمکتا چه و دراکت و دلیوه و نهنیوم کتا شار که اغا کود و تاثر تسلیم نشو او زما پلار هغه وخت کې د امنیت کې هم کمانډان او هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ تاسو کنه دا چې کیسې وشوې په افغانستان کې نو ټول راغلي دي چې تاسو په څنډه وکړم یا که نو دا د دې باره کې اکثر نه راځي خیر ځوان هو نو چې پاتې شولو کنه ما د همدغه د روسیه اتباو سره دیو سره وادو که بندیار لسکالا جواندو که زیو لولرم چه بوز نیشکلنه ده یونان که جواند که خپل دجمن شریک سره نو پل اولاد زنه لرم او متاسفانه چه بحرانه میرمن سره ماولو شده چه تاخیر بات شم ده گیده چه فرهنگی اختلافونه بو یا تشه محصد جواند تاخیر اونش نو دا بله یو خور لرم چه بلجیم که دا یو رور میده پا انگلستان کره یو بل رور میده پا آلان که تخصیب چی تو پراغنده هست
جانباز که پا دیر را توایی چه کور کارونه که چنگه اشبازی چه دیزده دی دا چه مسافری بو کرده دا حتما پا دی برخه که بلدی است کز نموده چخه پخواله شی
وال فکر ایتان شروع کرد آقا وقت ما اصلو ما بیل شکل چید ارشنی پخول یا روست چی می وادو که خود یک کار کم دید مصروف شم او تقریبا ما کور که دوری نخورم یعنی شخصا ما او چون میرمن می اروپایی نجاد و نو علی هم چندان زیاد علاقه مندی نو اگر چی دیر سه پخلای که و دیگه یه شک نشته باید دایر یاد کم خو آقا هم چون اگه هم کار که و نو مگ کل کل یوزه کما ریسیپی بم را واخسته گرده جزایی بم جوروله افغانی روپایی ده تقریبا هر شه کولشتم چه آخدتم خو ده کیسیت جوابگو نی چون ده مزده روی با کیسیت بایی خوندوری بایی دی واده چا تا نور کوم خدا چه کل با مالی ده نیچی شک نلرم
یوازی دوم رو زمانه ده کوی چه قواره بایی خیسته یا خدا چه مزه لری که نلری با دیاران
بلکل پیرا بایی بده نی خدا چه تون خوندور بایی تون پا که با مالگا و مساله مراتشه یوسی گی در کم برید بدا تم باخشه یوسی گی تنیوشم مالی خو کوشش کام چون اما کتابی مزدکلی دوشم گورم سو در که مثلا یا شاید جوش رو خریدم در که بیا تم پاتیشی بیا بالاخره با کلسه و خوراک تا مادشی واسه در چور شهر پا کاغذ دروی مخیید
جانباز دغه عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دورم په افغانستان کې وو د ژوند لوړې ژورې مکتلې دي دا څه کوم خوږه خاطره په کې شته چې تل ساسي په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه کوم ډیر په دې کې چې ما په دې باندې من تویلې ما چې ما لور چې پیدا شي هغه د دنیا د ټولو ژوند نه خایسته وسی او هغه به ماته ډیره ورته وشي. بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما میرمن شپږم منزل کې وه چې لور یې راته نیولې وای هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د مینو نه ښایسته اوسي. اوس ویلی شم چې همدا چې ده زما لور ډېره ښایسته ده نه مخ ده.
خدای درته ژوندۍ لري. جانباز پرستی حکم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي. دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري، افغانستان یو تاریخي دولت دی، افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چ هغه پشنریتی یا هغه وانی ټوب د افغانستان لاتروسه ختم نه دی او افغانستان باندې لا نور هم ځلېږي په بنلي اړوالو اړیکو کې. البته نن دی په وضعیت مخته افغانستان دی لوی سیاسي نظامی امنیتی اقتصادي بحران او کړکېچ سره باندې تان مخته. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې د حالاتونو راغلي دي، نن کې دی شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دا به حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسو افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ فرهنګ ارزښتونه مسخه کوئ مه، د دې خاورو د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشئ افغانانو سره مذاکرات وکړئ، که تاسو رښتیا سره فاسدینو د فاسدینو خلافت دی موږ هم هغه فاسدینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا موږ خویندې میندې، تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یوه خور یوه لوستي اور ما سره مرکه کوي، تاسو په ټول حاکمیت کې یوه میرمن په زربې لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم، ولې د حقوقو نه محروم وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور د زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي ځان مطرح کړي په جرات او پسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. د نن په افغانستان کې واخلې، په منطقه کې، په فارا منطقه کې که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق ترلاسه کړي، دا طالب به تاسو ته حق ورکړي نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه یې څه وایي، ځکه چې طالب د رشتې د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبی چې هغه د تبلیغیدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړي.
ولا وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دخل وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دخل وطن ترا ولا مینا ومسافر بخت بدان نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیا لستر آشنا او مسافر تم رب بخت بدان نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیا لستر آشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا ومسافر مسافر سوک پا مین وی او سوک پا ورک وی لملکونا و مسافر او دنی مش پو سندر خونکا مسافر سوک پا مین وی او سوک پا ورک وی لملکونا و مسافر و مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دخل وطن ترا ولا مینا ومسافر مسافر دے سلام کرے او دوی سورلی او زڑاکڑی نا او مسافر پردے سان لکھرا پکلو مسافر دے سلام کرے او دوی سورلی او زڑاکڑی نا او مسافر او مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا هو مسافر هو مسافر مولا دخل وطن ترا ولا مینا هو مسافر هو مسافر مولا دخل وطن ترا